په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېر برخې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه شي. پایل خبرونه کیږي. جمهوری ریاست د پنچیر له چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې د کندز خان آباد لار له طالبانو تصفیه شوه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر په ایران کې له چارواکو سره ګوري. جمهوری ریاست د پنچیر لمرستیال ولی او امنیه قماندان څخه غوښتي چې د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سویو عملیاتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت کړی چې دغه چارواکي کابل ته راوغوړي. شغلی صالح لیکلی چې کرام الدین کریم د عدلي فراریانو په لیست کې دی او د ده د نیولو سیاسي کول هغو خلکو ته چې لوی ادعاوي لري د شرم خبره ده. ځانګړو ځواکونو وړه مشپه د بازارک سنګانی سیمه کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجې پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په عکس العمل کې د سیمې شاوخوا 200 کسانو چې اکثر یې وسله والو اعتراض وکړ او هلته یې ځایي سرتیري 2.5 ساعت کلا بند کړي وو. اعتراض کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره ډزې هم تبادله کړي خو د چا د جوبلېدو خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندز خان آباد لوی لارې له شاوخوا سیمو یې طالبان تر شا کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
طالبانو تیر څو ورځو کې د کندز خان آباد لوی لاره تړلې وه. دوی خلکو ته زیان رسوه او ځورولې. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرې عملیات وکړل او د دغې لارې شاوخوا سیمې یې له طالبانو چان کړې.
دفاع وزارت وایي دغو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې یو نوی طالبان وژل سوي او 50 نور ژوبل سوي چې په وژل سو کې د طالبانو د سرې قطې ولایتي مسؤل او څو نور قمندانان شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت پخوانی وزیر د کورونا وبا پر مهال پرده او د وزارت پر دریو نورو چارواکو د اداري فساد لګول سوي تورونه رد کړي دي. فیروز الدین فیروز پرون دوشنبه وویل چې پرده او همکارانو یې لګول سوي تورونه بے بنسټ دي.
آیا پاداش خدمت صادقانه؟
آیا له کرونا ویروس سره د مبارزې په سخت ورځو کې د صادقانه کار بدل هم دادی چې سرنوالۍ ته د معرفي شم؟
تر دې مخکې د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې مطبوعاتي مسؤل فیروز بشری ویلي و چې فیروز الدین فیروز د روغتیا وزارت له دریو پخوانیو او یوه برحال معین سره یو ځای څارنوالۍ ته معرفي سوي. پر دغو چارواکو تور دی چې له دندو یې ناوړه ګټه اخیستې او د کرونا ویروس د مبارزې مالي سرچینې شخصي جیبونو ته اچولې. د روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروز الدین فیروز د غبرګولیا جوزا پر 11مه استعفا وکړه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایران ته رسیدلی او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل سوی رافایل ګروسی نن او سبا د ایران له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې ولسمشر حسن روحاني او د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره وګوري. ګروسی اته میاشتې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر سو او له هغې رئیس د ایران ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا سفر داسې وخت کېږي چې ایران لا هم په وینا کې میاشتې دغې ادارې ته د هغو دو ساحو د کتنې اجازه نه ورکوي چې ګمان کېږي پخوا اټومي فعالیتونه پکې سوي. بل لوري ته امریکا هم هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا ولګوي. ګروسی تر دې سفر مخکې ویلي وو هیله مند دی چې له دې لیدو کتو سره به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پوښتنې حل او د مشکوکو ساحو د لیدو فرصت برابر سي. په نیوزیلند کې د هغه استرالیایي وسلول محاکمه پیل سوی چې تېر کال یې دغلته په دو جوماتونو کې 150 مسلمانان ووژل. د محاکمې دا بهیر د نیوزیلند په کریسټ چرچ ښار کې روان دی چې همدغه ډله ییز وژنه پکې سوې وه. څارنوالانو پرون محکمې ته وویل چې بریدګر برینټن تارند هوډ درلود چې پر درېیم جومات هم برید وکړي او جوماتونو ته اور واچوي. د څارنوالانو په خبره دغه 9 کلن بریدګر دا پلان 100 کاله مخکې طرحه کړی وو او هدف یې هم دا و چې د امکان تر حده خلک ووژني. پر وژن کې د 150 کسانو د وژنې، د 40 کسانو د وژنې د حادثې او یو ترهګریز عمل تور پوری سوی دی. ټاکل سوی دی کس ته له کوم شرط پرته د عمري بند سزا وورول سي. د نیوزیلند په قانون کې د اعدام سزا نسته. په بیلاروس کې چارواکو د وروستیو اعتراضونو د مطرحو تنظیمونکو نیول او ځینې نورو احضارول ګړندي کړي. بیلاروس هڅه کوي چې د مخالفې ډلې لوړ پوړي رهبران د وروستیو اونیو د اعتراضونو په تړاو مجازات کړي. د مخالفانو دا ډول ځپل په دې معنی دی چې دغلته د 15 دورو لپاره پاتې سوي ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې اوس د شپږم ځل لپاره هم بریالی اعلان شوی په قدرت کې د پاتې کېدو هوډ لري. خو شاوخوا یو لک کسان او د لوکاشینکا ټاکنیزه سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا د وروستیو ټاکنو په اړه اعتراض لري او وایي چې درغلي پکې سوي دي. د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمې ته عرض وکړ. دغه عرض د امریکا د هغو هڅو له کبله دی چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي. دغه عرض پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې درج شو او پکې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخې هڅې له پامه غورځولي چې د محرمیت او په امریکا کې د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 45 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات منع کوي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله شوې او ولسمشر ټرمپ بیره لري چې ټیک ټاک شي د چین کمونیست ګوند په پلوي د غلطو معلوماتو کمپاینونه مخته وړي وي. اوراکل او مایکروسافت کمپنیو دې ته لیوالتیا ښولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه رانیسي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب سایت لوستلای ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو. د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د جر پایل لپاره دي د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره ګوري. اسدالله الدین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د بین الافغانی خبرو د پایل کړه څرق لا هم نه لګیږي، خو په دغه بهیر کې ښکیل اړخونه وایي طالبان او دولت دواړه د هدف ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم وایي چې د بین الافغانی خبرو په وړاندې شته خنډونه له منځه تللي. قریشی چې ټاکل شوی نن سه شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره وګوري، خبريالانو ته ویلي د افغان سولې بهیر کې همکارۍ ته چمتو دی.
زمونږ هدف سوله او نیکمرغي ده. دې برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو. موږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده. د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو. دا موضوع له ستونزو سره مخ وه، خو اوس د دغه ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی.
قریشی ونه ویل چې له طالبانو سره به په کومو مسایلو خبرې کوي، خو ژمنه یې وکړه چې د ورځې پای کې به د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. طالبانو بیا ویلي د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په رهبرۍ دغه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د سولې بهیر په وروستیو پرمختګونو، هلته د میشتو افغان کډوالو او سوداګریزو اسانتیاو په اړه خبرې کوي. تر اوسه د افغانستان دولت د طالبانو د دغه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو کله چې تیر کال د تلې په میاشته کې طالبانو پاکستان ته سفر کړی وو، حکومت د سولې لپاره ګټور نه و بللی. هغه مهال د ارګ ویان صدیق صدیقی ویلي وو چې پاکستان د طالبانو د قربتوب پر ځای هلته د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. یوانی وکه دا هم ده چې پاکستان ته د تللي طالب پلاوي یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د قطر د دفتر پر غړو د سفر بندیز لرې شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د بین الافغاني خبرو د ژر پایل لپاره باید د بندیانو د خلاصون چارې بشپړې شي. عبدالله تیره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل سولې ته د افغانانو لیوالتیا په وروستۍ لویه جرګه کې څرګنده شوه او د پټکو نور باید د ولس رانځ ته پای ورکول شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې لا پرمختګ نشته، خو په خبره یې هڅې روانې دي چې یوې حل لارې ته ورسیږي.
ومردل چې د ملي مصالحې علي شورا د طالب بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ د بشپړېدو خبره په داسې وخت کې کوي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت په اسلام آباد کې دی او نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره ګوري. د حکومت سرچینې که څه هم د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې د کوم پرمختګ یادونه نه کوي، خو وایي چې هڅې روانې دي چې یوه حل لاره ورته پیدا شي. که څم امنیتي چارواکو د کابل د شکردرې ولسوالۍ د تصفیې خبر ورکړی و، خو راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې ور بیا د وسله والو طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. د ازادي راډیو خبریال لیما هادي دې ولسوالۍ ته ورغلې وه.
د شکردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هر ورځ په دې سیمه کې د ناامنۍ له امله خپلې سیمې پرېږدي. د بې ځایه شویو دقیق شمېر نشته، خو له سیمې بې ځایه شوي افغان ګل چې د کابل ښار ته څیرمه اوسېږي وایي:
نو جنګونه سوه، ورځ بعد سوه، طالبان سوه، داس خلکو تښېده، موږ هم لږ کالي راوړه، څه پاتې سوه، ګډوډي سوه، درس راغځو سره.
د شکردرې ناامنۍ په ګاونډي د ګلدرې ولسوالۍ په امنیت هم اثر کړی دی. د ګلدرې ولسوال محمد عظیم دلاغا وایي که طالبان په شکردره کې ونه ځپل شي، نو د ګلدرې یو شمېر سیمې به هم ناامنه شي.
بلې، هو سل په سلو کې ګواښ و. دا تهدید و چې زموږ خلکو کډه وکړه او له ګلدرې لاړل. ګلدره کې طالبان نه ول. د شکردرې د طالبانو له تهدید نه چې راغلل، د ګلدرې او شکردرې غرونو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. خلکو د ویرې له امله له ګلدرې کډه وکړه.
خو په شکردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیات ته مسول بل سوایي. د دغه مسول په وینا لته ریوي اونۍ راهسه چې کله دغه تا عملیات وشو اوس پکې طالبان نشته. د ځنګړو ځواکونو د ټولي قماندان سرجنګ چې د شکردري د عملیاتو مسولیت درلود:
په هغه وخت کې د ګلران په دره کې چې د ګلران دره د ګلران ولسوالۍ کې چې طالب راغلو وجود لري. زال تلار نه د اخرین دره د ګلران د زلاړه بالکل پکې طالب وجود نه لري. چې په هغه ورځ باندې والی صاحب هم تشریف راوړه ګلران دره، د خپل والی صاحب د کابل تشریف راوړه او د خلکو سره لیدنه وکړله. د دې په خاطر باندې چې خلکو ته اطمینان ورکړي، موږ هم خلکو ته اطمینان د دې په خاطر باندې ورکړي چې طالب دلته نشته.
د شکردرې له بازاره لري د شاه او عروس د اوبو تر بنده لاړو. همدلته د ملي اردو وروستۍ قرارګاه ده. دلته د ملي اردو مسؤلین له موږ سره خبرې نه کوي، خو یوې امنیتي سرچینې موږ ته وویل چې له دې ځایه ورهاخوا په چپه او ښي دره کې طالبان حضور لري. که څه هم یوه اونۍ وړاندې په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو طالب ضد پوځي عملیات کړي وو. محمد کبیر د شکردرې ولسوالۍ قومي مشر دی. دی وایي د ناامنۍ او د طالبانو له ویرې خپل کور ته نشي تللی.
او دا زمونږ په دره کې یو دوه درې علاقې چې بېخي داسې غرونو ته نږدې، یعنی غیر علاقې غوندې لی کېږي، بوده باشې وه. بیا بالاخره دغه څلور پنځه ورځو کې حتی زمونږ دغه کلو پورې هم تعداد را ورسېده.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل شکردره ولسوالۍ او ګلدره ولسوالۍ امنې ولسوالیانو څخه شمېرل کېدلې، خو د دوه میاشتو را په دې خوا دغه ولسوالیان کې طالبانو حضور پیدا کړی دی. او یوه هفته مخکې ملي اردو په دغه ځای کې تصفیوي عملیات ترسره کوي، او په ترڅ کې د دفاع وزارت وایي چې په دغه ځای کې هیڅ طالبان شتون نه لري، خو ځایي خلک وایي دغلته طالبان تر اوسه هم شتون لري. لیما هادی، ازادۍ رادیو، کابل، شکردره ولسوالۍ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. سان فرانسیسکو کرونیکل خبرونې پاکستان ته د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د سفر په اړه راپور خپور کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسېد. په لیکنې کې ویل سوي ګمان کېږي چې پاکستان به پر طالبانو اغیز ولري، خو وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې هم ځینې پر پاکستان بې باوره دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل چې د افغانانو د خپل منځي خبرو په وړاندې ټول خندونه لري سوي دي. قریشی ویلي نن سیشن به اسلام آباد ته له ورغلي طالب احیات سره خبرې کوي. د بین الافغاني خبرو پیل ظاهرا د بندیانو د تبادلې د نه بشپړېدو له کبله له پنځو میاشتو راهیسې ځنډېدلی دی. دان انګلیسي ژبې پاکستانی ورځپاڼې هم د شاه محمود قریشی د څرګندونو یوه برخه خبره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې قریشی د طالبانو او امریکا او اوس له حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې پیچلتیا ومنله، خو زیاته یې کړه چې اوس ستونزې یوه په بلې پسې هواریږي او د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. په لیکنې کې دغه راز قریشی د افغانستان په سولې کې د چین د رول ملاتړ کړی دی. اسلام آباد بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د افغان حکومت چارواکي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د جمعې په ورځ راپور ورکول شو چې پاکستان د هغې نړیوالې ادارې په تور لیست کې له شاملېدو څخه د ځان ژغورنې لپاره چې په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او د تورو پیسو سپینول څاري، پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دغه لیست کې په خپله ملا عبدالغنی برادر هم شامل دی. هندوستان ټایمز رسپانی هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې ده. لیکوالی وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای تر ډیره د خپلو سیاسي ګټو له ساتلو سره لیوالتیا لري. وبکتل سي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره موثر دی. هغه خبرې چې ویل کیږي لومړی پړاو به په خطر کې وسی. د آزاد رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه زموږ پر ویب سایت هم اوریدلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټک او آر جی. د ازادي رادیو مجله د خبرونه پاتې برخه جوړوي، خو تر مخ کې و بهرني مسله تعقیبو. د جرمني یو رښتون وایي داسې نشيسته چې شي د روسي د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالني مسموم شوی دی. ناوالني د محل د برلین په یو رښتون کې بستر شوی دی. د هغه نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبریا یوه هوایي میدان کې د چای تر څولو وروسته مسموم سووي. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روختون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالني پکې بستر دی. هغه د شنبه په ورځ دغه روختون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. دغه روختون پرون دوشنبه وویل د ناوالني له بدن نه اخیستل شوي معاینات ښیي چې هغه د زهرو په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته یې جدي خطر نه دی پېښ. الکسی ناوالني تیره پنجشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښاره یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالني کوما حالت ته ولاړ او دوه ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبه په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالني قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالني د خپل ځان مسموم کړی وي. یو بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالني چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالني په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکولو او کافین نښې لیدلې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غني اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې ل وتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبري کړي.
او دا یو نیاز مندي وا په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، ترڅو د غربت په تعطیر شوی نه وي، ترڅو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
او په ورېښمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتیری کیسه یې نظم واوري. نازکو نن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لننه یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو ځل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقۍ ته ځانګړې پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی ته افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یو مکلیزه و. نو د ازادي رادیو مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتل ژورنالیست اکبر ایازی له دې فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کاله په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال رادیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي رادیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتې جلالزی ته غوکیږو. نوموړي اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند ګڼې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي رادیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي رادیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لوڼې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمل نومېده. ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره یې هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ سي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډېره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلي کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعتې تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا؟ ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چست چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی؟ زه دې وژړولم، ته ولې نه رالی؟ ما له ایازی صاحب ما کار درلود و نسو خو دا ما تاته لزره لیکلی و نو پا دی خطری شاید ستا پزره بانی کار کری وی او تا اجره ولی خو ما نغشتل چی تا وزره و دا یزی صاحب سر ما دا دا خدای پا مانه نوت لیکلی و دا اسموش او روسته وار خبری وی روسته وار لیدن ما و چی وروسته وار واقعا دغه زموږ خدای پامانی سو زنه هم خبره چې دا به زموږ وروسته خدای پامانی وي خو دا به زه اوس تاسې ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر عیازي سره مخه شه. په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم. د نوي کال د پایل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کېلا د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر عیازي لا د یارانو یار دی. دی لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده، اغزه نه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایق یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډیر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډیر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تیره کړه. تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې عیازي صاحب د دروغو سړی نه دی. عیازي په زړه کې افغان دی، په دیندارۍ کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایي دی. له عیازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام عیازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. عیازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد درسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډېر وارې ستړي سوی یم. هر وار چې لټۍ اخیستې یم، یوې خبرې زه د اصابو کراري ته نه یم پرېښې. ما د عیازي صاحب سره وعده کړې وه. عیازي ویلي وو، که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې، او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې، بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نښه کړې. تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي، شخصیت یې ښه وي. هر شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. عیازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د عیازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د عیازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه. اکبر عیازي پښتون دی، اکبر عیازي تاجک دی، اکبر عیازي هزاره دی، اکبر عیازي افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بې پروا کېدلی سم او غلطۍ کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستئ، او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډېر خلک دي، خو اکبر عیازي له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر عیازي صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر عیازي په زړه کې ماشوم دی، پاک، صادق او صاف. په کار کې ځوان دی. د اکبر عیازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهېږي. شایي په دنیادارۍ کې سپینجری سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم هغومره چې ایازي صاحب یې شایي فکر نه وکړی، خو زما زړه وړ دی، شایي انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازي روح دې شاد وي. یا حی.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې پخوا یې ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسني وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیر تمنگو تاسو د میتولوژی یا د افسانه شناسی د ادرس نا تیاتر ترجو کو، نګوری چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دو دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالونه یې عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول، اصلا یې نه پیژندل. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زموږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولیږه ترکیې ته نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې، بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو، او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره دا پکې وجود نه درلوده. ول په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفزلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کده، یا هغه بیا د سې استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یوه تراژیدي په تیره شي ویني. زه د ژوند یوه تراژیدي را اخلم، د دې ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کمیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په اکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمی یم، حتی کېدی شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو.
او د ډایریکټر غوښتنه و چې هر کله د صحنې ترازی بد او پیږي چې هغه پلان کای رول چرآزی چې خپل ډیالو خلاصې نو ستانو بد ده کته پاغي منه نو پیږي نو تاسو تن کار نشی کولای نو میزان سن د حالاتو درک او روانشناسی د خپل هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري نو بناً یو ډراما و د خدای بخلی استاد فی فزدی چې دکې ما فقط درې ډیالوګ درلودل ولی احساس کوم چې ډیر خوم خو هر لحظه چې ډایرکتر په ما باندې تمرین کاو ما ته نقش توضیح کاو او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول واقعا ما احساس کوم چې ډېر جدي کار کوم خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل چې کله نه موږ تلو ستیج ته نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود یو ویره مې درلوده یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي واقعا دا ټولې سترګې ماته وې ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجیږي موږ ته به څه وایي واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجبارې وې خو چې کله دراما پخیده او دراما پای ترسیده کومی چکچکی چپ منگو شوی خورکی می واقعا مالی دل چی تیاتر ظلم تقدس لی
بله آقا دیالو کنه مو پیاد دی چی وصل لگ را تا پا ما آقا زشتایل سر وایه
بله زمی ده پلار سر و تلیم او پلار می دیر جالبه ده چیز ده مکتب نفارقه ایگم ما دوچی نزد ده بیم خارده زورتایم چی جالبه ده سمبر سر او پلار می دا ایس کرده چیز دیر غریب انسانیم او پلار می دیر پورا وڑای ده قرضدار ده ده ما شخلی ما توی زونو خارتا چیز تا تیو چاخلا دا شیبان ما ده برا فوق خلاده احمد فری چی پلار می ما تا خار کیو چاخلی چرازم یو خیلت خور راسی سو پلار دوی چی یو پیو او فقط دیو رو پیو پلار می چیب دلاز کی سو پلار دی دادا من خبا ده غریبان آلو تولی دیتا ورکی آوائی نسوی داری بیچار دی یا منگم بیچاره گاه میکنم وی بچه دست منم بیچاره گاه دی خواه یا مارک خویه ورپه ورکا وی بچه تا دو گونده خواه دی ورپه زن خواه دو برگونه دی خواه اوف تا حق شیبه و چه واقع مرزن نموالی و او داو یا نیاز من دی و پدی خاطر چه تا خلق باید احساس کی چه دا غریبانه زود دی خواه ترسو دا غربت پتا تیر شوه نی ترسو تا دخپل طوله نی اشخاص نی در کری اصلا نشه کولش بازی گری وکی یو سختی چه لذت درلوده
اکثر کسان وایی چه بخواه تیاتر و لبغاری و دیر تعلیمی مسائل بب که بیانی دل مگر ارو 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 دا کام سوال اوس دی وقت را رسولو چه هیچ نستا پا دی اکل چوایی
دیر پا حق دی زمان دا وطن وال چه اصلا نشتا بله کم کشته خو رازش لار شو از ما پتلوزین که وخه خد سباق از ما پتلوزین که طول پردی فیلم نمشتی گی تیاتر مستوی او چه بیا دوباره سازی شوی الت فقط به تمثیلی پارچو یه دیرو پیشو پا افتاده درامو سرگندونه کیگی چی اصلا علاقه من نلری اصلا پبلیسیتی یا داغ تعریف نده شوی چه زه از ما کورانی دلت لار شو پا هر صورت پخوا واقعا چه سویه با سواد و او د تیاتر په حق له تحصیلاتو چې هم بهر زمونږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه حتی زمونږ د فاکولتی رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده زمونږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال استاد قادر فروخ استاد جلیا استاد فی فضلی استاد جان محمد پلار شبه دده احسان عتیل زه خود ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم خو زمونږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې و لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ رنګ کړ بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړ یا یې مړ کړ یا همدا اوس بېکاره پراتي لکه زه
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به
بله ما د یو مشر انسان نقش لوباو چه ما کار اصلا بچه هم نکیگی پس ده او کار زمان میرمن باتا وای ویز نمور کهیم واو زداد یو هیوات نا بیخی بل هیوات تا بیایم چه التا ده ده زیگون درستو شی اتفاقا بزامن بکیگی تا چه حیرانیگم میرمن حیرانم زهیرانیم او ده پتنگ یو بلا میرمن دا چه دیر غریبه دا اگه کرم بزامن شویدی وی ای میرمنی ستا میروی پیسه دار زداد بچه هم نشم سفر تا زما بچه نخلی هوای واخلی سلور زمن چه بیرت کشتی که کینه دی خود رازو چه دزدان دریایی پا منگ من حمله کن زمان در دو زمن وری او میرمن یو داغی مورد یو دیدی او زنو حق رانز او تکلیف چی وینم واقعا دا پستیج بنه که توای واقعا تزان نشو تینگواله ویش کال ما خپل میرمنی او اولادونو پس زان تبا کرده نی پیدا کن بلاخره دسی و هیوات تزن چه ال تویدل تستا زمن دی خو دا هیوات زما دا دخمن هیواتون نده وکی دی هیوات نه هر یو سانه راقه بد دا هیدا میشه چه دو نوزم مامن دا حکم پیدا میشه زد دار تبا راوری گر خو چه گورم زما سوی رسی سرطان سوی آوائی سپلار نلر چند زما سوی آوائی نا سپلار نلر سرطان دکیش نزو بی بلارم چند زما سوی لطفل کتو ویش زما سوی سرپس مامزو مورد چرت و مورو پلان کسی گتا تسکر تسوکی نمزوی تباورو کتا زما سوی زیغی گینی زم تا تخفیران تسر نخداری چه زستازی دالت دیو داخت دی تزمانو جو بل شوائی بی رشزوی خیر دی تو بدی خطر مو آئی چیز استازویم چیز ده ایدام نخلاشم دیا وحری و چیز استازویم چیز ما روح آرامشم اندال کنی چی پویسان خبری و چیز چند دی انداز ما سوی اغام چی دن آخی وی در اختیار پندی خطر زده ایدام نخلاشم
د فنکار په نننی برخه کې د ځل د نورستان کامدیش ولایت تتلیو د هلتمو ل امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1450 مریض کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدل دي. هغه په پښتو نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی کریمه په 1450 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی ما تعلیم د هجرت تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده من هجرت وک ضلع شترال ته الته د احزابو مکاتب سہولتوں برابر کھڑی ہو تعلیم د حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو پنام علی سوا د اتحاد اسلامی علی سوا داغ فارغ نہ دا کانکور للاری منگ لاڑو داوت جات پن تم تمہیں کامیاب شروع د ربو ادبیات و پنجی پختو سانگینا پدیار رسو سلو رویم کال کی فارغ شروع
من شاعری دس وقت شروع کر لا
شاعری د پخوان زما د رسې د وخت نه ل شاعرۍ سره زما مینه ولا قوه خو دسي چار نو متشوي کړي شکل پنتون تلاړلو الته د استادانو او د دوستانو حسونی وي او زمونږ څخه وختنه کوي چې تاسو باید چې فارغي کړئ د پنتون نه هدا قل ل تاسو څخه لیکوالان جوړ شي او کله چې شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکي او دا کوئی حساونه و د استادانو خ نظرونه او هغه چې من دلاري ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1420 کال څخه راپدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل
تاسو ول چې استادانو په پهونتون کې وه حساولې همدغه حساونه د دې لامل شو چې په شاعر شي په شاعرۍ شروع وکړه کنه نور لامل نه هم
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعرۍ سره و خود استادانو حساونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه
زن خلق بیدا وی چې راز په ما د انقلاب غمونه او جنگونه او هغه شاعر کرمازنی وی چې ز مینو ما یا نیمګړی مینا می و پاغه کې می شاعری شروع کړه ستا خدا لامینو نه وو
زما لامل لکه چې تاسو یاد کړل نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمنګ د ورکوټی والی نه دغه جنگونه دی دغه انقلابات را له ستونزې را للی او دا سمنګ پخپل سترګو ولیدل او دام وګالل منګه نو طبعاً دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثر کیږي، او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي، یو له چا سره درک او احساس نه وي، د الله تعالی د خونه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري. خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه وي، خو مونږ ته هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دې په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1402 کال د 3 میاشتې په 6 تاریخ باندې ما ولیکل په پیښور کې، البته د آزادۍ پیغام تر عنوان لاندې. داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د آزادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، خو به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بې رحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، اخر به جوړ شي وران وطن د خدای په فضل سره، امان پاته سو شعرونه خود ځان ولیکه.
امان امان سه مونږ د سی اوریدلې چې په درې ژبو کې شاعري کې او کړي دي. دا
ز په درېو ژبو کې شاعري کوم: پښتو، نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، د 15 شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وی او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړاندې. نورستان ګله ګله، تو ته شایلم، تو نن ژوند ساتلم، تو د وستنې ژوند شي، توست اوری او راگلم، شپلم او تو دینه، عدل نشتو ای پالم، تو دوان تو تیگولا، توست نامو او گلم، کلشون جا پارونیسته، وامو دی ببیک شالم، پامدش جشن رایز، کوی او با دیاد کلم، برگمتال جا نرگرام، آنس که پامشتلم، مندول جا دعا بمیش، شو زره تا تان پرلم.
چونه می مطلب واقست چه در نورستان در سیمو او در ولسوالی سپت تکره ده پا کسی دی؟
بله بله.
ترجمه که که خواهی؟
ترجمه بایی کو گولا تو تا شایلم تو لی نسطلم، ای وطن لطاس خبه زن قربان کرم، او تا بلا دخمنانو سخو ساتم، او تو زمان در نیکونو در آبا و اجدادو وطنی، او ستا ترقی منگا غواړو، او سال پر منگا هر رقم قربانی ته آماده یو، او بل دغه نمونه شو دي، دغه سوالیو نمونه دي، دغه مشهور زینو نمونه شو دي. نو وطنی شعر دی، یو ملی احساس پدې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته، او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثر لیکنه هم ما کړی دي، او زه په دوړو برخو کار کوم.
یعنی نثر برخه کې افسانه دي لیکلي، قصې دي لیکلي، سیاسي مضامین دي لیکلي، شعر یې کړی دي.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړی دي، او ورسی کم شفاهی ادبیات چی دی، اشعار چی دی، اگر پاتی دی منگتا اگر نورستانی ادبیاتو یو بیلگا او قوی یو برخه ده، او اگر راتول کری دی در شاعران را پاتی دی لیکلی بنا باندې هغه وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو همدغه سی یا یو د بل د خلینا نه لیکلی. دا کتابونه چاپ شوی نه دی، خو انشاءالله په اینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دی څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوی دي؟ څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوی دي، ویاړونه او شولوی. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده، په 1933 کال کې چاپ ته رسیدلی ده، او بل شولوی یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستاني متلونه. شولوی د هوښیارانو خبري، د هوښیارو خلکو خبري، معنی ده نورستاني متلونه.
پښتو ترجمه کړی کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو درې ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمینه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې وکړم، نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکړم، هم به اشعار ولیکو په مختلفو ژبو کې، او هم به نثر لیکلی وکړو ان شاء الله، امید لرم ان شاء الله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، دغوی ل فکری غختلتیا د ژوند طرز او ګڼ نور خو خبر شي. خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراند کېدل شي. د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو په خوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي.
زرپانه پاچا او وزیر وختونه په خوا دی یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپل غوته په چاکو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب راولی، چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست وو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او دته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تاکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې همغه پخوانی زور او قوت شته او کنه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزې کېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم په همدغه عصر کې ډېرې ګرمې وې. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطنی جنگونو کې برخه اخیستی ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبی مسائلو د ډیره اشتی بدلی هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لنډ دا چې نورالدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلی هم خوږی دي او ډیر شاد لري چې په پښتنو کې په تیرا بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتی په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي. پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي. په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت می بیا د زندولې. نازکو رخصت می بیا د زندولې. نازکو په هیګم بیا له ما خفای. نازکو تبن خصم غوسه. نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده. نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده. نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده. نازکو د ازادۍ ناره خوره ده. نازکو د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د نولسمه. نازکو نن د اگست د نولسمه. د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی. ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی. ازادي د خپل پاکي هوا واک دی. ازادي خپل وبون لپت خل دی. ازادي زما سلام دی خپل بیرخته. ازادي ملي سرود په جار ویل دی. ازادي د وطن تړو کې ناشته دی. ازادي د وطن تړو کې ناشته دی. ازادي د وطن دښتو کې کېګدې ده. ازادي زما د مور غوندې خوګه ده. ازادي د وی ملال خلې ټپه ده. کپه میوند کې شهید نشوي. خدای ګلاله بیننګي ته دي ساتینه. نازکو رخصت می زکه زندولې. نازکو رخصت می زکه زندولې. ازادي د پدی ورځ زماړ کیا د ازادي لخپل خاور نه دفاع د ازادي د یتیم مخ باندې خندا د ازادي می په وطن باندې رڼا ده. نازکو تاوی پختنی رانه کړي خو جواب کی در تلیک کی در لګما. پختو صدا پختو مینه د خوګه ده. یو غازی ته د ملال خلې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی. وطن مور ده او سپیڅلې نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلې کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و توریالی و. غازی ویاړ او راوړې کارنامه ده. عسکر غلې شګونېږي. سیز رکی ورگرزیگی. پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی. چی غلیم پری برید ور وکر لپوستی لمبیش و پورتا او ملی بیرخ نسکور شو. پا پامیر که انگازه شوی. هر خوا خوری وری شوی. جگره گرمش و درزار شو. ده ماشین و کرنگهار شو. یو زخمی سر تیره پروت ته. یو
زخمی سرتیره پروت د زمری غوندی غریگی سور په وینو پورته کیگی تور سور شین بیرغ یلاس کی او په لوړ غږ داسې وای دا وطن افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی کور د سولې کور د تورې هر بچی قهرمان دی
شرمی کو دن لہر تنا